د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نه لري. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مظنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مظنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمی روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي او یا امر درېمګړي ته ورکوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل په خپله بل فعل چپتیا یې سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مظنون ول ډبول او ده ته ځوران ورکړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مظنون نه په دې باندې اعتراف وله چې ګویا زه کولی سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سمه، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مظنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نوه توجیه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه د یو جرم کوله په هغه جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري، دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بینالمللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول، که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي تر هغو نور مظنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه د افغانستان حکومت د اتهم کال را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي، د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل، بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بینالمللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسئولیت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډېر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ، د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري، نو دغه ملی او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونه باندې کیږي، په شکنجه باندې کیږي، دغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر وړاندې کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسو یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وختي کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 300 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطري له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاوو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. قلم می راوچت کلم ما ویل تا باندی غزل لیکم، ستا پس پین رخسار پس پین جمال باندی غزل لیکم.
خط پرما دستنم راغی کس بود ویشوان با حالنگی. خط پرما
قلم چه وقت را پیدا شو؟
کلام د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی.
ارزښت یې په څه کې دی؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګی؟
به قلم ده، خودکار ده، خود رنگ ده، پنسل دی، بعضی چې بیا غنه لوړ دی پورته دی 04 ورته وای چې هغه هم قیمت دی هم خط خې دی.
نن په هم دی اکل خبرې کوو، په پایل کې د قلم تاریخ ته تم کیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم پاکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. وسی ځوانانو راشئ وصلې کیک دی، ځوانانو راشئ وصلې کیک دی، قلم را واخلئ چې وطن آبادونه. تجربو ښودلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل، د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوی کړلی. په همدې قلم کولی شو چې ټولنه نیکمرغه کړو، ولس ته معنوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولی شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوی د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب به نه و، که کتاب نه وای علم او زده کړه به نه وه، که علم او زده کړه نه وه بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکي جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي، شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت